د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اوبو د مدیریت چارې ګړندۍ کړې او د قشتېپې کانال پاشدان بند او یو شمېر نور بندونو پرانستلو او جوړولو ته یې اقدام کړی دی. د طالبانو حکومت وایي دا کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغېزې کمې او خلک اوبو او کرنې ته لاسرسی ولري. تازه یو ځل بیا کابل ته د پنچیر د سیند اوبو د لیږدولو د پروژې یادونه شوې او یو خصوصي شرکت چمتووالی ښودلی دی چې په دې پروژه باندې پانګونه کوي. دا پروژه به چې ممکن کلونه وخت ونیسي 2 میلیونه کابل ښاریانو ته اوبه برابرې کړي. د پخواني جمهوري نظام په ځانګړې توګه د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني یوه تګلاره هم د اوبو مدیریت و چې وی کولای شوی د سلما کمال خان شاروس او یو شمېر نور بندونه افتتاح کړي. پوښتنې دا دي چې دغه هڅې څومره مؤثرې او عملي دي، څومره کولای شي د افغانستان د اوبو او انرژۍ د کمښت اوسنۍ اړتیا پوره کړي، د اوبو د زیرمه کولو او سپما لپاره کومې لارې چارې مهمې دي. د ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپیریال ساتنې متخصص ډاکټر نجیب الله سدید. لږ وړاندې مې د چاپیریال یو بل متخصص خلیل احمد نادم سره هم په همدې اړه مرکه کړې. مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپروو. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې د ژوند رنګونو د پروګرام کې برخه واخلئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم چې کولای سئ وروسته اړیکه ونیسئ او د اوبو د مدیریت، د اوبو د سپما په اړه او د غرض د اقلیم د بدلون په اړه هر ډول پوښتنه له ښاغلي سدید صاحب نه وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 15 01 01. وروسته به اړیکه نیسئ. په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم چې دا موضوع موږ پوسټ کړې ده، ګڼ شمېر اوریدونکو خپلې تبصرې لیکلي، هغه به هم درته لولو د خپرونې په ترڅ کې. سدید صاحب، ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې په تیرو 4 کلونو کې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی او ادعا کوي چې اقتصادي یا اقتصاد محوره پالیسۍ لري، د اوبو د مدیریت لپاره څومره کارونه کړي او دغه کارونه څومره د پام وړ او اساسي دي؟
مننه کوم. زه هم خپل وار تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره، په افغانستان کې هغه نیمکاره پروژې چې له جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوې ده. تاسو پاشدان دم وګوره، بند وګوره، د قشتېپې کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او 1 کیلومتر کیندل شوی هم وو. پاشدان دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم پخوا شروع شوی وو، د تونلونو هغه کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی وو، یوازې هغه نیروگا یا د انرژي تولید پاتې وو. کجکی ته کومګه تاسو په واره کې خبرې وکړه، کجکی هم هغه چې درې نوې توربینونه هلته نصب شوې ده هغه هم پخوا شروع شوی وو. نو داسې کارونه وو چې پخوا نیمګړې پاتې وو، خو هغه کارونه یې، پلانونه یې، ډیزاینونه یې، دا ټول پخوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو. هغه پروژو باندې سناسه کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی، لکه پاشدان دم بند چې اوس کارونه یې پاتې دی، خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه یې بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه که مونږ او تاسو ووایو، تر یو حده هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم ادامه لري، یو خوشبینی ایجاد کړې ده. خو دا د افغانستان په سطحه بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوي دي. دا د سرمایه گذاری چې اوس کېږي، دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که مونږ او تاسو وګورو، نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو، غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو، غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه، غټ کانالونه، هغه پخوا پروژې چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې هغه پروژې کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی، لکه د هغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده، متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډېره غټه برخه مو له لاسه ورکړه. او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېر تخنیکی الخه روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې او نوې بند چې جوړ شوی وو مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونې له افتتانه وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند په روزګان کې چې جوړ شوی ده هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکي له پلوه د بودیجوي له پلوه بودیجه محدوده دی. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده، بیل د دا چې تخنیکي محدودیتونه هم متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې پخوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړیږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د خوشتپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فراه کې فکر کوم، دغه بندې د پاشدان بند کې نیمروز کې، نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاواروس ته د کابل شاوخوا ځینې بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړې پروژې دي او اوسنیو اړتیاو ته بسنه نه کوي، باید په لویو پروژو باندې فکر وشي، نوښت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې څه رامنځته شي او زاړه څه چې دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي؟
بالکل. ګوري که مونږ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارد متر مکعب د اوبو زیرمې لري، دغه بندونه یې دومره ډېر زیرمې لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب زیرمې لري، دا 25 واره لږ دی د ایران په مقایسه. ایران له مونږ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري، مونږ او تاسو ډېر ورښت لرو. خو ایران غټ هېواد دی، خو داسې نه چې بیخي دا تناسب داسې دا انډول بیخي دا متناسب دی. تاسو تاجکستان وګورئ، دیرش یو کوچنی هېواد دی، 1.5 میلیارد متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري، دا د اوبو بندونه یې دومره اوبه ذخیره کوي شي. او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارده، دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شوی و د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په باتی شکل باندې، خو په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده. خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دی خوا دا پروسه مختله شو. د زمونږ هغه ماموریت، هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و، هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده دا حکومت. نو دا حکومت هم ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي، او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالي راځي تر 3 میلیارد ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله. که زیربنا مو درلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه و، دا اوبه و، دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د ګیاهي پوښښ پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د زمکه هغه د افغانستان د هغه ډیر ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایدار طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسی پذیره کوي د بدلون په مقابل کې او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد ډیر ډیر هغه د عاید ناخالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبو باندې ولاړ ده، نو که اوبو نه وي د اوبو دوران اختلال موندلې ده. نو تاسو قیاس کولی شئ چې ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه.
بله کور ودان سدید سه محترم را سره پات شي روسه به بلک زره پدی هم تم چوچ دغه اقلیمی بدلون چې نن سبا ور سره ټول نړۍ مخامخ ده او افغانستان هم د قربانی او هیوادونو د لس په سر کې ده، دا په څه معنا دی؟ څنګه مدیریت سی؟ آیا دغه کومې پروژې چې تر کار لاندې دي دغه د دې اقلیمی بحران سره د مبارزې لپاره کافی دي کنه؟ که نوښتونه کیږي څه ډول نوښتونه کیږي؟ د افغانستان منابع څومره دي؟ د باران کچه څومره ده؟ دې ته په کتو بیا دا موضوع تحلیل کو لږ زره. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو دوه اوریدونکي سټډیو سره وصل دي. ستړي مشي تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ کیږئ، د ژوند رنګونو خبرونه اورئ.
السلام علیکم شیبر صاحب.
و علیکم السلام. زه شیبر نیمه، د شیبر صاحب همکار یم. لودین د ژوند رنگونو خبرونه ده. وچکالی او د وچکالی لامل زیږیدلو ستونزو ته ځانګړې شوې. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه وایي د موضوع په اړه؟
زه راو په دې ننګرهار ولایت نه ما لودین صاحب.
ښه عابد صاحب، ننګرهار کې تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ هلته شاوخوا مو اوبه څنګه دي؟ خپله د کور اوبه، د کور اړتیا، د کرنې اړتیا څنګه پوره کوئ؟
زه ننګرهار چین ولسوالۍ کې اوسېږم. بس وچکالۍ سره ښه مخامخ یم. وچکالۍ ده، بارانونه نشته، اوبه نشته. زمونږ کاریزونه چې کوم دي، زمونږ چینې وچې شوي دي، سربندونه هم باقي سیلابونو پسې وړي دي، او کویان هم بېخي استاګانې وچې شوي دي. 50 متره کې شوي هغه اوس 50 او 70 متره ته رسېدلي دي.
بله، نو هلته په ولسي کچه باندې آیا د کاریزونو د خلاصېدو لپاره یا هم د دغو سربندونو د بېرته فعالېدو لپاره داسې ولسي هڅې نه کېږي؟ ځکه ځینو ځایونو کې داسې هم شوي چې کاریزونه یا سیلابونو ډک کړي دي، یا مثلا سربندونه سیلابونو خړې ورغړي. باید ولس سره لاس په کار شي او دغه هغه خلاصې کړي، دغه د اوبو لارې چارې خلاصې کړي، یا د اوبو لښتې خلاص کړي، ویالې خلاصې کړي. ولسي هڅه شوې هلته؟
هڅې شوي دي. دغه خدا د ولس وسله بره کار دی، دا چې دولت دا کارونه کا موسسات یې ونه کا. ولس غریب دی، فقیر دی. ولس سره د ورور روپۍ نشته، ولس سره دومره پیسې نشته چې یو مریض کور کې ورته وشي هغه ډاکټر ته بوځي او دوایي ولا وکا.
ښه کور ودان. موږ سره ښاغلی سدید چې د چاپیریال متخصص دی، د اوبو د مدیریت په برخه کې هم کافي پوهه تجربه لري، میلمه دی. کومه پوښتنه هم لرئ؟
پوښتنه خو دغه لرمه چې باید چې دغه نړیوال مونږ له دغه افغانستان چې دی وران کړی هم دی، او باید چې دله جوړ یم که د لوی خاله مونږ دغه ریسارسي دي، دا جنګونه او جګړې دي، پرمختګ ته هم نه پرېږدي. ګوانډیان دي که دغه نور خارجیان دي، کله رامندې شورویان را ځي او کله رامندې امریکایان او انګریزان را ځي. دغه اوس چې میلمه صاحب کومه خبره وکړه چې ایران دومره مقابل متره اوبو ظرفیت لري، تاجکستان دومره مقابل اوبو ظرفیت لري، مونږ به دې نه هم ډېر درې خو که مونږ دا 40 کاله دغو جنګونو ته نه وای تېل وهلي، جنګونه رامنځته نه وای کړي. او خبره دغه ده چې مونږ سره دغه بوس د کوم دولت چې زمونږ راغلی اسلامي امارت، دغه 40-50 کاله چې کوم دی ښه امنیت دی، د هرې پروژې دپاره هر ځای دنیا زمینو ته مسایده ده. دغه زمونږ کوم دولت چې دوی دغسې په خارج کې رانه کنګل کړي، باید چې افغانستان
له لوکو پیسې ازادې کا. کور ودان عابد صاحب، ډېره مننه. سلامت او صحیح نظر مو واورېدل شو. بل اورېدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه، د ژوند رنګونو خبرونه اورئ.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسد لال الدین صاحب، سلامونه تاسو ته. د ازادي رادیو ټولو کډرمنو اورېدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
مننه تل صاحب. له هلمند نه ستړي مشه. هلمند کې هم وچکالۍ محسوسه ده. بیلابیل اورېدونکو اړیکې نیسي موږ سره. تاسو کومه سیمه کې اوسئ او د وچکالۍ تجربې د سترګو لیدلې حال راته وایي، او کله میلمانه پوښتنه لرئ؟ ډاکټر نجیب الله سدید چې د چاپیریال متخصص دی موږ سره سټډیو کې دی، چې تاسو پوښتنې ځواب کړي.
خدای پاک ته خوشاله کلو دین صاحب، یم سلام تاسو میلمه تمام محترم اسد الله الدین صاحب. مر فیلمن کې د 10 سخت وچکالی سره روزانه د پیلن مخامخ یو. تاسو بهتره معلومات ساتئ چې موږ دای چې د هلمند ولایت ګرمسیل د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې چې جنوبي ولسوالۍ ده لودین صاحب محترم په خدای باور وکړه اوس د خلکو کښتونه دي یعنی وسل ته خلکو پمبا کړلې دي کاله کې کړلې دي یعنی دا چې دي د څو چکل کې دي بلګونه او پاړې ټول رجیدلې د وچکالۍ د لاسه چې د هلمند په سیم کې هوب نهسته نو لودین صاحب وچکالۍ خو په ټوله افغانستان کې د خدای پاک دغه وچکالۍ ورکه کې په ټوله نړۍ کې نو ډېرې بدې اغېزې کړي دي قدر توام دا اوس لودین صاحب محترم هر کروندګر سره چې خبرې وکړي جړا ورځي ځکه دلته خلکو مصرفونه باندې کړي دي دوای مثلا پر پاشری دی پر خپل کروندو باندې دا چې انبارونه ور کړی دی غلبی کړی دی مزه کاړولې دی په خدای باور کولو دین سبا خپل مصرفونه مست نه را جوړې نو خدای پاک خپل فضل او کرم را باندې وکړي
کور ودان ډیر مننه او کوم پښتنه خونه لري تل سي
خدای دې خوشاله کوم محترم صدنا لبدین ته پښتنه مې د مېرمانو څخه دا غدا چې خدای اکلمي بدلون ما په پام کې کړ دا خدای پاک د جانب څخه دا وشکالي او دا حاوی کول نه دی بل دا نړیوال ټونه مثال د خبري مسا اټمي دولتونه د محترم صدر الله الدين صاحب د اټمي صلاحي کاری مثلا ماغه تفصیل اصلي کاری دا په دا اقليمي بدلون کې ټونه رول لري مثلا دا هم د اقليمي بدلون ته څه څنګه رسي کنه رسي دا پښتنه د نیل ما صاحب دا کده ټلیفون د طریقې دا ما پښتنه جواب ډیر خوشاله
سم کور ودان ډیر مننه سلامات او سي تاسو اړ کې ما پرې کوي چې دا پښتنه مو جواب سي راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکوي به سدید صاحب ته نوبات ورکړي چې پښتنه جواب کوي او خپل باست دوام ورکو سړي مشي ژوند رنگونو خبرونه آزادۍ رادیو نوري
سلامونه لودین صاحب محترمه
وعلیکم السلام محمد نبی له بغلان محمد نبی احمدی صاحب سړي مشي بغلان کې د وچکالي پاړه راته وای
مننه روغو سیګ لودین صاحب مېلمه ته سلام وایم لودین صاحب چې موږ تاسو وګورو دا چا پیریال دې موږ تاسو یې د څه وخت دا چا په اسلام باندې موږ تاسو غرونو مې تقریبا د څه په کې ځنګل نه لري د څه زیاتره ځنګل نه غرونو لوسی نو په تاګه وګورو چې وچکالي خو زیاته ده یعنی وګورې ډېر کمې دي لودین صاحب دې بارو کا چې موږ به وخت را بغلان کې تاسو به تر باندې میږي چې پرمانه دا سینو بډا کو یعنی د څه په کې کاوس سړی به کله چې وراولو یا سړی له بوخته چې دمو ټکی نه سې دی وکی نه دي چې ولولې به دا دریو سیم کې وګو نه دي چې سفیه به وي نو اوس به بختي درځي چې څه وکړ نو ستنه تقریبا دا وړه ما شمان ورځي لمبا کې کوي نو دي چې پکړ کې چې سړی ورخطا شي نو دي چې وایي چې دا به کچو کال بعد به دا وګو نه دا به سره کم شي نو دا یو مشکلات دا غره د دې سم یو به مورید وبو خلک دی د استفاده کوي افغانستان کې تېبارو که چې وخت به موږ وبله نور جوړ راوړل موږ ته چې نشه خبر وبنه وي بوشکو کې راوړل ته هغه دوه درې ورځې موږ غوښنه استفاده کوله یعنی اوس دې ورځې دوه بلره درې بلره وبو نو چې په کړه کې درې سولې تر وبو کې دا ډېر شې نه مصرفيږي نو په دغه خلک هم یعنی زیاتره وختو کې چې به خبرې کوي او وچکالي رښتیا هم اثر کړی دا لوی صاحب ډېر اثر کړی دی یعنی په کړه کې څه کړی لازمي مناسبه وچکالي او بارانونو نو موږ منځ کې چې بغلان کې خو زیاتره وختو کې دلونه به خلکو غنم یې کور هغه پر کول د خوراک د غنم نو وسوګر چې په خیو کړه چې کار دې خراب راغو په دغه کې چې نو دا سرګان یې ډېر جوړی دی لوی صاحب ترڅو په دې حکومت مې اوس کله به نو کې وګرځي بس دا چې به مورې دا خلکو ری واګایي ورکی او خلاص هم لاس په کار لودین صاحب نو دا
کور ودا
تقریبا لسون سره مقصود لودین صاحب محترمه
احمدی صاحب ډیر مننه سلامات او سې کور مودان چړي ته منولې وسدید صاحب تاسو ترا ګرځو اول که دغه اوریدونکو پښتنو او تفسیرو باندې لاندې تفسیره وکي عابد سیبیلی چې نړیوال افغانستان هوران کړي بعد وس نړی مرسته وکي د افغانستان د اقلیم له د بحران په مخنیوي کې دغه راز اتل سه پښتنه درلوده چې وای دغه اټومي وسلې یا دغه نور وسلې چې کاریږي یا په مجموع کې جګړې څومره په اقلیمي بدلون کې رول لري او دغه راز دغه محمد نبی ورو رحم ویل چې وچکالۍ ده اگر چې خاص پښتنه نه درلوده ما ویل چې وچکالۍ ده د سندونو بو کمی شوې دي هغه لال می هم نه کیږي وس بغلان چې د افغانستان تقریبا بغلان او قندوز خصوصا د افغانستان کندو یاد دی وخت کندوز فکر کوم کې اشتباه نه کوم او اوس دغه سده وچکالی خبرې پکې کیږي دا په ټوله کې په څه معنا مهرباني سدید صاحب بله سدید صاحب زما غږلري فکر کوم سدید صاحب سره د ورسا پاړي کې اوس ستونزمنه ده سدید صاحب اوس مو اړیکه سمه ده مهرباني
مننه کوم ګوره دا پښتنه چې د اټومي د وړانګې څه ضرر رسولی شي بالکل اټومي وړانګې چې کله چې خپرېږي بیا د انساني په یو هېواد چې یو اټومي تست وشي یا یو اټومي بام استعمال شي نو دا وړانګې د باد له سپو سره یا بل هېواد بل منطقې ته انتقالېږي بیا دا صحی ضررونه لري طبیعي توګه او د نباتاتو او د زراعت لپاره بیا ودې اغیز لري. خو اتمی وړانګې یو خو په طبیعي توګه وي چې هلته موجود دی، هلته چې یورانیم موجود وي نو هغه وړانګې هم موجود دی، خو دا بیخي ضعیفه دی، هیڅ کوم ضرر نه رسوي انسان ته. هغه وړانګې چې مونږ او تاسو په ځمکې په سر کې لیدلې شو، هغه خو دغه سو نړیوال واقع کې شوې ده. یو خو په دوهمه نړیواله جګړې کې شوې ده، هلته په ناګاساکی او هیروشیما کې په جاپان کې، او بل هم یو اتمی بټه په اوکراین کې چې پخوا داسې کوم تخنیکی مشکل درلوده بیا هلته انفجار شوی و. نو بیل دا دوه اتمی حالتونه نه مونږ او تاسو په دغه لسیزه کې خو مونږ او تاسو کوم بل اتمی عدسه نه لرو چې مونږ او تاسو تشویش ولرو. نو له دغه کبله باید زموږ هیوادوال کوم تشویش نه لري، اوس لپاره کوم کوم باس نه دی. په ایران کې چې حمله وشو هلته کوم داسې نښانه نه لیدل کیږي چې هلته کوم اتمی وړانګې ناشر شوي وي یا کوم بل مشکل موجود ولري. نو دا یو پوښتنه. او بل پوښتنه ما وانخیسته چې هغه څه و
پوښتنه نه وه، تبصره وه، تقریبا پوښتنه همدغه وه. د اتل صاحب یو اوریدونکی ویل چې نړیوالو افغانستان وران کړی دی، باید اوس بیرته د افغانستان د پښو درولو لپاره یا خصوصا د اقلیمي بدلون په مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي. او محمد نبی چې له بغلان نه اړیکه نیولی ویل چې په بغلان کې سندونه هغه پخوانی اوبه نه لري، سندونه تقریبا وچ شوي دي، للمي کارې چې پخوا کېدلې په بغلان کې هغه للمي غنم یا للمي شولې اوس نه کېږي، شولې خو نه پرته للمي غنم او اوربش دا وای نه کیږي، نه تولیدیږي اوس په بغلان کې. دغه ډول د وچکالۍ اندېښنې په ټول افغانستان کې ستا خصوصا هغه کسان چې کروندګر دي او اوبه لګوي، نو په دومره غوښتل چې ستاسو تبصره واورم. بیا راسو لږ ذره په دې تام شو چې اوس څه کول پکار دي. آیا دغه پروژې چې یادیږي دا کفایت کوي کنه، او کنه وختونه کیږي د افغانستان منابع او سرچینې څومره دي چې په هغو کې نور نوښت وشي او نوې پروژې کشف سي جوړې سي؟
بالکل، دا دا اقلیمی باس ډیر مهم دی، او دا زمونږ هیوادوال هم باید په دغه حاله خپل معلومات لوړ کړي. دا په دې معنا چې افغانستان په دغه برخه کې هیڅ هم رول نه لري چې اقلیمی بدلون منځته د افغانستان له کبله منځته راغلی. دا ټول صنعتي هیوادونه دي چې فوسیلي مواد سوځوي، لکه لرګي، لکه تیل، لکه ګاز. نو دا په هوا کې دغه ګلخانهي ګازات تولیدوي او بیا بیا د ځمکه د ګرمښت سبب ګرځي. نو دا تودوخه بیا ټول نړۍ متاثر کوي، دا ورښت باندې بدلوي. زموږ او تاسو هیواد په خوا ډیر واوره درلودا، اوس موږ او تاسو هغه واورم نه لرو، او واوره په زموږ په غرونو کې دغه طبیعي ذخیره د اوبو طبیعي ذخیره کې د ځکه چې واوره خو پاتې کیږي هلته په بیا په تدریجي توګه ویلې کیږي او زموږ د اوبو سرچینې تامینوي. اوس متاسفانه دا نه لرو، واوره تر 30% پورې زموږ په غرونو کې لږ پاتې کیږي. نو د کابله دا زمونږ سندونه چې دی ډیر موسمیت موندلې ده. دا په دې معنا چې کپخوا مونږ او تاسو لس میاشتې په یو سین کې اوبه درلوده، اوس نو دا شپک میاشتې ته راټیټ شوی ده. دا مثال په توګه دا فرق لري. داسې سندونه هم لرو چې اوس هم دایمي دي لکه آمو سیند، خو داسې سندونه هم لرو چې پخوا دایمي و اوس بچ شوي دي. نو ځکه د افغانستان سره اوس یو دوه رقمه یا داسې وایو چې د هغه اقلیمی محکمه چې موږ ورته وایو چې انصاف باید وشي افغانستان سره، هغه نه کیږي. ځکه چې افغانستان د اقلیم له کبله ډیر متاثر دی، یو د لس هغه هیوادونو نه دی چې ډیر د اقلیم له کبله متضرر کیږي. خو متاسفانه بیا هغه اقلیمی بودیجه، هغه صندوقونه چې داسې هیوادونو لکه افغانستان سره باید مرسته وکړي، پیسې ورکړي چې بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، زراعت په باره کې، د ځنګلونو د بیا احیا په باره کې، نو دا بودیجه موږ او تاسو ته نه ورکول کیږي. دلته یوازې معلوماتیا نړیوال هم نه دی، دلته په دننه هم کې افغانستان کې هم باید دا اوسنی حکومت لک مسئولیت واخلی، ځکه چې دویم داسې هغه داخلی پالیسی چې دا هغه د دې لامل ګرځېدلې ده چې نړیوال دغه حکومت په رسمیت ونه پیژني. دلته بیا مشکلات دیږي د په رسمیت نه پیژندو له کبله. زمونږ او تاسو دا څلور کاله کېږي چې دغه صندوقونو نه چې نور نړۍ نه پیس نړۍ او هیوادونه دغه صندوقونو نه پیسې اخلي، مونږ او تاسو نشو اخیستی.
بله،
نو دا هغه بندونه چې مونږ باید جوړ کړو په دغه پیسې باندې، دغه بندونه همداسې پاتې دی، نو نه جوړیږي، نو دا پیسې هم نه لګول کېږي، نه ورکول کېږي افغانستان ته. نو دا یو بحث دی چې زمونږ او تاسو هیوادوالو په دې باندې باید پوه شي چې مونږ او تاسو مستحق یو، خو نړیوال دوګانه چلند مونږ او تاسو سره کوي. یو حکومت لخوا وایي چې دلته حکومت نشته، چې مونږ یو پر رسمیت پیژندل شوی حکومت دلته موجود نه دی. بل بحث هم دا دی چې خلک وایي خو دا خو دلیل نشه کېده، ځکه چې مونږ خو متضرر یو، که او تاسو کومک ونه کړي نو دا خو درال دیریږي، کال په کال دیریږي، نو په راتلونکي لس کالو کې د افغانستان ډیر متضرر شي که اوس مونږ او تاسو بندونه جوړ نه کړو، که اوس مونږ او تاسو د اوبو مدیریت نه کړو. نو دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان کې.
کور ودان همدغه مسلې ته زه راتلم چې دغه معضله نړیوالو هم درک کړې ده، تاسو هم وایي، او عملا دغه سیخکاری هم چې هغه پخوانی اوبو، هغه پخوانی واوري، هغه پخوانی منظم ورښتونه، پخوانی منظم فصلونه د کال، هغه اوس نشته. البته په نور نړۍ کې هم متاثره شوي او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمینې پاړه باندې ویل کېږي چې ممکن 2013 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کېږي. همدا پرون هم د طالبانو د حکومت لخوا یوه غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وایي پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده؟ یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې له وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بالاخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي، لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو، بیا نو تاسو سره مخکښه کوو، بیا موږ له یو بل متخصص سره مرکه کړې، بیا به هغه له اورېدونکو سره په ګډه واورو. د کابل پلازمین د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کېږي، د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي، دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید؟ او که عملي نه وي یا هم کمې وي اړتیا ته په کتو، څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بلکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران، دا ناورین ورته ویل شو، ځکه چې په کابل کې که تاسو هم بیخي ډېر ورښتونه هم درلوده، ډېر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا په شان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالت مو درلوده، ځکه چې دلته نفوس بې اندازه ډېر شوی ده. دا نفوس درې واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډېر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بانه ډېر د ښار دغه ظرفیت نه ډېر دی. نو دا یو بحث دی. بل بحث دی سوې مدیریت هم دی. دلته د بادرنګو د هغه ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 450 هکتاره ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډېر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو هغه بل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي. دلته ډېر بل بحثونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دي. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخې تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و هغه متاسفانه اوس وچ شوی ده. نو اوس د یو بحران یا ناورین ته مونږ او تاسو مخامخ یو، او دا ناورین داسې عاجل حل لارې ته باید اقدام وشي. عاجل حل لارې دا دی چې د کابل، ځکه چې په کابل کې خو اوس اوبو کوم منبع نه لرو چې مونږ او تاسو د کابل خلک ته اوبو ورکړو، نو باید د کابل نه په بهر کې کابل دغه ګاونډي ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کړو. او یو ښه منبع چې مطالعه شوې ده هغه د پنچیر حوزویز ساحه نه اوبو باید کابل ته انتقال شي، پایپ لاین طریقه هغه شونې ده. هغه مطالعات هم شوی ده لکتر لگا هغه یو جاپانی شرکت په خوا دا مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې الته چې درې سندونه یو ځای کیږي غوربان سالنګ او پنجشیر سندونه الته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی نو مونږ او تاسو کولی شي چې له هغه ځای نه چې شپېته کیلومتره کېږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي تر درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالره بودیجه غواړي اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه او ګوري پنځله سورزه تاکید شوی ده چې دا سروې وشي دا پنځله سورزه منطقي نه ښکاري خو زه دا فرض کوم چې دا پنځله سورزه یادوه ونه د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دي دا پخوانی مطالعات چې شوی دي دا یو مرور وشي نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کی کنه په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کیږي دا د معدنو په بدل کې ده تر هغه پورې چې زه معلومات لرم نو دام کېدای شي چې تر یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي نو دا پروژه شونی ده خو مطالعات غواړي وخت غواړي متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري نو پنځه کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر پنځه کاله تر 2013 کال او با کیدای شي چې موجود وي په کابل کې بیا تر هغه نه واخو بیا کیدای شي چې دا صفرې د اوبو اکوپرونه په کابل کې چې شتون لري هغه ویخي وچی نو دا عاجله پروژه دا باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دي سرکونه جوړیږي د هوایي پل درته کار ور باندې روانه ده داخله خمه اوزات دی خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري او دا اولویت باید حکومتونه اولویت هم باید اوسی
بله استاد صاحب او د پختنه ما کوله چې ویل کیږي د پنچیر د حوزه او بچرا وستل کیږي د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایږي دا وای 2 میلیونه کسانو ته وبور کوي مې د کابل نفوس خو 2 میلیونه یادېږي د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینه سته چې د وګړي غمو خورل سي یا د نور بندونه چې دی یاد لوګر سین چې دی یاد پغمان سین چې دی چې د کابل باندې ورمات دی آیا د دغه لپاره هم منابع سته یعنی دا سرچینې د دې لپاره کافی دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته وبو برابر ولای شي
ګوره یو خو د پنځشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنځشیر سیند او بده ځکه چې الته بیا دا واټان هم ډیر ده هغه مزیتونه لري خو نواقص هم ډیر لري نو ځکه د یو انجینر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډیر دي دا اوبه بیا تر شپږ میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي نو دا یو بس بل بس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو ځکه چې کیدای شي چې په راتلونکي کې تغییر اقلیم دی بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري هغه دره چې میدان وردګ
خاله بعد امرغه چې له خغلی سدید صاحب سره اړیکه پرې شوله بیرته بل سدید صاحب سره اړیکه ونی سود د لندر بند پر ارزښت باندې خبرې کولې او دغه راز سدید صاحب یو خبره واضح کړه چې کچیرته وای د پنچیر دی وبو پر ځای دغه د سیاد وبو سلسله کابل سره نو د شپږ میلیونه کسانو اړتیا پوره کوي دی وبو البته دا تخمین دی نو کچیرته داسې یو کار وشي نو تقریبا د ټول کابل هغه د وبو اړتیا ورسره پوره کیدلی سي سدید صاحب مهرباني وکړئ دغه د لندر بند پاړه باندې غږېدلی د دې وړتیا پاړه ووایي بیا به په ټول افغانستان کې لنډو حلارو باندې تم شو بیا به بس سره کره کره پای ته رسوو
بلکل ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري ځکه چې هلته کیدای شي چې اقلیم بدلون په راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي نو مونږ او تاسو نشو کولی چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو
نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیون کسانو ته اوبه برابروي. هغه د لالندر بند بیا بل مزیت داده چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده. د سیلابونه هم کنټرولوي، په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني، نو دا بل مزیت ده چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي. هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت هم غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی. هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندوستان سره، نو اوس نه پوهېږم چې هغه باندې څه کار کېږي که نه. اوس خو زه ترڅو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کېږي. نو دا د اوبو په هکله. نو د افغانستان په سطح ګوري، که مونږ او تاسو حکومتونو ته انتظار شو، نو حکومتونه خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وي، مشکلات لري. نو دا حکومتونه چې په دغه 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې، په یو ولایت، په یو لرې پرته سیمه کې چې رانغه او کار ونه کړو، نو اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکا ونه کړئ. دا باید خلک باید په خپل لاس په کار شي، هغه د ساحې د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وي. هلته بیا باید دوی د اوبوی ساحه مدیریت چې موږ ورته وایو دا کوچنی بندونه جوړ کړي، خندونه وکیندي. دا خندونه، دا دندونه، دا د باران اوبو، د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي، د ځمکې لاندې اوبو ورباندې تغذیه شي. دا کوچنی کارونه دي، کوچنی قدمونه دي چې خو در از مدت بیا لوی تاثیر کې لرلی شي. نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید پخپله د خپل ساحې دغه اوبو مدیریت کنټرول پخپل لاس کې ونیسي، حکومتونه ته منتظر ونه شي.
کور ودان سدید صاحب، موږ هیله من یو چې چون دغه اقلیمی بحران چې د افغانستان ډیر جدي دی، ناورین دی، نو وخت په وخت به موږ هم خبرونې په جوړو. او له تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وکړ. زه هیله من یم چې دغه خبرونې نورې ولرو ترڅو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کړو، او ممکن ولس وکولای شي په خپلو ډیرو کوچنیو هڅو سره د اوبو په سپما کې رول ولوبوي. کور ودان سدید صاحب محترم، د چاپیریال متخصص غلی نجیب الله سدید، له تاسو نه ډیره مننه. سلامت اوسئ چې ژوند رنګونو خپرونه کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو، لږ وړاندې مې د چاپیریال د بل متخصص خلیل احمد نادم سره په همدې مسلو مرکه وکړه، او سره مې دا بحث مطرح کړ چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره چې کومې هڅې روانې دي، دا څومره د پام وړ دي، او څومره کولی شي اړتیاو ته ځواب ووایي.
سه په افغانستان کې وقت چې ظرفیتونه دیدی، هم بادی ظرفیت شته، هم ملمری ظرفیت شته، هم در دبور اسکاره شته، هم گاز شته، هم اوبه شته. دا طول اغا منابع دی که وردین انرژی جوریده شه. نو پا آجل شکل مثلا در دبور اسکاره، المر و باد، دا دری شاندی چه در آجل کده شه چه د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو خو تاسو معلومات تاسو ته شته چې دا باید سروې وشي، او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړیږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څومره ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو د دې لپاره بیا یو زمانگیر ده، یعنی وقتگیر ده چه ده دری و تر 50 کالو پوری زینی بندوری جوریده ایسی. اما ده نور منابع آجل دی، مثلا ده دغا شده دی ده دبور اسکاره افغانستان دیدی، پا سمنگان کلیدی، پا هرات کلیدی، پا نور جاینو کلیدی چه حالتا کوال ایسی چه ده اغا پانگوال لکه میرویس عزیزی حالتا برشنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال سي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي، لکه القوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته، مثلا د ازبکستان چې راځي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو چې راځي لینونه شته دي. دغه اندیان جوړ کړی یا نور ماستاز جوړ کړی دی. اوس هم دا که میرویس عزیزی کار څوک چې دا کار وکړي، نو ضرورت په دې ستا چې اول خو باید دغه فابریکل ته د بورو د سکرو او نجدی و دغه ته جوړ کې بعد دغه 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 برق انتقال شي نور ولایت ته. نو تاسو مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند لکه جرمني لکه بریتانیا په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي. الان چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنی هیواد دی، خصوصا هرات خو 140 ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی. مثلا کابل ټول افغانستان وګورئ، د پامیر د بدخشان د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثر په شخصي ډول افغانان د برښنا بسیار د لمرې د برښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کېدای شي.
بله نادم صاحب، تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پرته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري، او وایي چې شاوخوا 15 کاله نیسي چې دا سروې سي. په همدغه یو حالت کې مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې ژمنه کیږي بیرې دې چې کومه سروې وسی، دا څومره تطابق لري؟ مخکې دې چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې تړون امضا کیږي، دا منطق په څه کې دی؟ وروسته به څېړنې کیږي، وروسته به سروې او ډیزاین کیږي د پروژو، او قرارداد اول سر کې کیږي؟ خو به نه وای چې اول دا سروې سوی وای، ډیزاین سوی وای، یا ظرفیتونه کتل سوی وای، بیا تړون لاسلیک شوی وای؟ که فکر کوي نه تخنیکي پلوه کومه ستونزه نشته، اول تړون کیږي بیا وروسته سروې او ډیزاین کیږي، ځکه ظرفیتونه ستاسو په باور منابع ستاسو.
نه سروې خو درې او
پنځه
کال وخت
نیسي،
ځکه کیږي سروې منتقه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل درې تر پنځو کالو پورې دغه بندونه غټ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي. نو خبره دا ده چې په افغانستان کې وافیکا موجود و، وافیکا هغه اداره د اوبو او انرژي د وزارت په چوکاټ کې و چې واټر پاور مثلا د انسټیټیوټ یا اداره و چې بندونه جوړوله، پخوا سروې دوی کوله. اما ځینې سرویګانې سوي دي، مثلا د کونر پر سیند باندې بندونه چې جوړ شوي دي، چینایان هم سروې کړی، مثلا سروبی یو، سروبی دوا، دا نور روسانو سروې کړی دی. په ځینو بندونو باندې سروې قبلا هم شوي دي چې هغه معلومات موجود دي. اما کولای شي چې دوی هم مثلا دا تړون لاسلیک کړی دی، بعد بیا سروې شروع کړي. سروې دونی وخت نه نیسي. اما د ډبرو سکاره او د ګاز، باد او د لمریزې انرژي نه منابع نه استفاده دا بیا دونی وخت نه نیسي، او دوی سروې هم وخت نه نیسي، او دا ژر کېدای شي. افغانستان ګاز لري، دا اوس یعنی د لږه کې د شبرغان د ګاز لري کولای شي. اوس دا اوس 400 میګاوات تقریبا بیات فابریکه ده چې برق تولیدوي په شبرغان کې. نو نور څاګانې مونږ بیل لرو د امودریا په شاوخوا کې، او په شبرغان کې نور ځایونه کې چې حتی په فاریاب کې، په بادغیس کې، دې ځایونه کې د ګاز منابع ډېر دي که چیرې دوی دا کار وکړي او سروې وکړي او ګاز استخراج کړي، د ګاز نه بیا ډېر مونږ تاسو کولای شو چې انرژي ترلاسه کړو. او کود برق د مزار ګورې، کود کیمیاوي، هغه تنها په دې نه دی چې مونږ برق تولید کړو، کیمیاوي سری مونږ تولیدولی شو د دغه نه، د ګاز نه، او همزمان
برخ هم ترلاسه کوله. بله نادن صاحب، دغه د برق موضوع کې کله زره تام شو، ځکه دا داسې ستونزه ده چې له لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. دغه د 10 میلیارد ډالرو پانګونې کوم تړون چې د هلته وویل شول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي، د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي، بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همدا سدل تخنیکی په لور ظرفیتونه دومره شته چې افغانستان کې د سید برېښنا په برخه کې په خو دريږي، او غونډوي هیوادونو ته برېښنا صادره کوي.
بله بله، په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه اوبلرو، دا اوس هم چې وشکلې هم دی، بیا موږ اوبلرو. مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته ما لیدلی دی چې یو سند باندې دولس بند برخه دوی تاره کړي وو چې ډیزاین کړي جوړې کړي چې هغه په دوه کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میگاوات بار غورځولی او په دوهم کې 800 کلوبسای په نامه یو تکتاګول بل کلوبسای یعنی 2000 میگاوات دوه بنده برخه الان چې په افغانستان کې د کونړ پر سیند د امو پر سیند د مرغاو پر سیند د هلمند پر سیند په نورو سیندونو کې په افغانستان پنجشیر پر سیند باندې او د سالنګ پر سیند باندې د لوګر پر سیند باندې دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تنه چې یو بند برق جوړېدل جوړولی شو چې چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړې کړو او د اوبه او بېضررترین انرژي چې تولیدېږي دا د اوبه ده او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاله اوس مونږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت هر څه چې قیمت یې وکړي دا هم ارزان ده موږ ولې دغه برق صادر نه کړو دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کړو برق صادر کړو ډېر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو دا مونږ ته مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کړو دغه لپاره افغانستان ډېر ظرفیت لري ما مخکې باد وویل باد ډېر باد دی افغانستان واقعا چې مونږ خپل داخلي دغه انرژي کول د باد له لارې مونږ دغه تضمین کړو یا تامین کړو نور لا اضافه لرو چې حتی پاکستان ته مونږ صادرولی شو حتی هند ته صادرولی شو شرط په دې چې واقعیت کار وشي په خبر نه وي په عمل کې نه
په دې برخه کې پانګونه خپل جنجالونه هم لري نادم سه مثلا تاسو د کونړ د سین یادونه وکړه دغه سه د هلمند د سین چې کوم یو بو مثلا ایران خواته زیاده کونړ چې پاکستان خواته زی یا دغه د امو د سین چې داسې فکر کوم زینو هیوادو باندې ورګډیږي په دغه باندې پانګونه همیشه داسې حساسه موضوع وا غونډي ورسره عکس العمل خودلې خبرګونی خودلې دی اوس مهال هم چې غونډي سره اړیکې چندانې ښې نه دي په ظاهر پاکستان سره هم اړیکې د طالبانو د حکومت داسې ښې نه دي له ایران سره هم د کډوالو په سر باندې جنجالونه دي که څه هم دوی سره غیر رسمي تګ راتګونه کوي څومره زمينه برابره ده چې اوس په دغو بندونو باندې په دغو سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي ځکه په خوا به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجینران به چې په هغو به بریدونه کېدل او هغه پانګونه به نه کېدله بندونه به نه جوړېدل سره له دې چې له پخوا نه مثلا ډیزاینونه وو د دې بندونو یا پروژې وي اوس یې د عملي کېدو لپاره څومره فرصت برابر شوی او فکر نه کوي چې ګاونډیان به بیا مثلا مزاحمت کوي دغه پروژو په وړاندې خصوصا د کونړ د سیند او د هلمند او د امو سیند باندې چې کوم بندونه پلان کړي
خبره دا ده چې اول خو باید متخصصین یو آیت تشکیل شي مثلا د پاکستان سره مثلا هر یو چې موسر دوا لري هغه سره باید خبرې وشي اول خو افغانستان یو غرنی هیواد دی
اساسیتونه به څومره راوپارېږي د ګاونډیو او دغه پروژې څومره عملي برېښي کم دې ته ادامه ورکړي
صحیح زر اعظم خبره دا ده چې افغانستان یو غرنی هیواد دی ممکن 15% یا 40% مونږ زراعتي مځکه ولرو نور خارونه دي وغرونه دي نو د بندونو جوړول د ټولو هم د افغانستان په ګټه ده هم د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ اوبه خواته ځي بل دا چې غیر دی یو د ایران شه د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نام کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکو څومره ور نه کو ولی ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړی دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره او دوی ته تجویز دی چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅوو او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده دغه دپاره نو ډېر وخت داسې دی چې مونږ کار نه دی کړی او رسنۍ کوي او غرق مو بسره او غوغا مو ډېر دی او کار مو لږ د دې پر ځای چې مونږ اول کار وکړو بعد هغه بیا به اصل مسله ته راشو او بندونه جوړ شي بعد هغه دوی خبر شي او متاسفانه بیا زمونږ دا نه دی بل دا چې په افغانستان کې د اوه څلوېښت کاله جنګ دومره اجنټان تربیه شوي دي چې په هر ځای کې اجنتان شته او د پردیو په لمسون باندې هر تخریبي عمل ترلاسه کوي متاسفانه هرات ګورې د هرات سلما بند څومره انجینران دغه اسماعیل چې اوس دغه کې په اصطلاح ځان مجاهد بوله دومره انجنيران مړه کړی شوی دغه اسماعیل خان امیر اسماعیل نورم دغه سي نو دوی د ژمن نه دی خپل واته
کې په ظاهر خو هغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو لخوا کېدل نه پیګم چې کوم مخالفان به شاید د افرادو تورنول یو څه د بحث له موضوع نه وتلي وي. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه کوم نادم صاحب تاسو سره بیا مرکه پای ته رسوم چې لامل څه دی چې اوس دغه پروژې مثلا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي؟ پاشدان بند 2011 کې افتتاح سو کارونه بیا کارونه نیمګړي وو، دغه سې ستونزې درلودې، وړم ورځ افتتاح سو. مثلا اوس دغه د قشتپې کانال یا دغه سې بعضې پروژې چې ډېرې حساسې وي د ګاونډیو هیوادونو حساستون پارول د منځنۍ اسیا د هیوادونو، طالبان اوس راځي پرله پسې هغه پروژې افتتاح کوي. دوی د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو پسې نه ګرځي؟ یو څه جرأت لري نظر جمهوریت ته، او کنه فکر کوي اوس هغه مزاحمتونه چې پخوا کېدل په امنیتي برخه کې هغه مزاحمتونه کم شوي، مثلا انجینرانو باندې بریدونه نه کېږي او د بندونو او نورو پروژو امنیت خوندي دی؟
خبر دا د جمهوریت په وخت کې ټول توازن کېده، بندا سلمان بند نه پریږدو چې جوړ شي، او دلته آتا د کمال خان بند دوی پیسې اخیستي چې افتتاح نه شي. آتا د ایران د دې پر ځای چې دغه کې خپل هغه زړې هغه جنراتورونه د خټ خټ کابل ته وپرولل پر دولت باندې اسماعیل خان په وخت کې چې مصرف ډېر و تر انرژي چې تولید، یعنی افغانستان په ضرر و، او تیل به خرڅوله پر دولت د افغانستان، دا ټول اشخاص افراد په دې کې لاس لرل. اوس چې طالبان راغلي دي واقعا چې دوی نه چل اندېښتې نه ګوري او د ملي منافع ته ګوري، واقعا د پاکستان بند چې افتتاح سو د اوبو د زیرمې دپاره د دومره ګټور تمام شوی دی چې یعنی د تات العردي اوبو مو پر جګ شوي دي، بېخي څو متره جګ شوي دي، دا ډېر مثبت تاثیر کړی دی. او دلته هم د تفریحي ځای دی، هم د محیط زیست لپاره ډېر ګټور دی، دا ډېر د هرات لپاره او د افغانستان لپاره په موضوع کې ګټور دی. دغسې په نورو ځایو کې هم داسې بندونه جوړ شي. کانال قشتپه په دې باندې چې دغه شمالي بادونه اموخته او په دې مفت اوبو باندې داسې یو رژیم په افغانستان کې نور راغلی چې په اصطلاح د خپل د شتمني غم وخوري، که خلقو پرچم او تاسو شروعی ته تحصیل لاندې ودی دا جرأت نشو کولای. یا جمهوریت مثلا هغه منابع خو دونران ورکول، دونران په دې شګر ورکول چې هلته اوبو مسایل باندې پر اساس نه غوښته چې د افغانستان د ګاونډیانو سره تاسو کې او اته مثلا تاسو برق واردول د واردول د پاره پیسې ورکولې، اما بغه لینونه تمدیدوله، اما که چیرې تاسو خپل بند جوړ کړی وای دوی پیسې نه ورکولې. اوس خوشبختانه دغه شرایط دغه زمینه مسایل سوی دی، او طالبان به دې غوسه نه دي چې څوک مور ورکیږي څوک نه کیږي. د خپل کار کې تاسو وګورئ قشتپې کانال واقعا چې حیاتي دی، دا د داود خان د پروژه ده او ډېره مثبته پروژه ده او ډېر ګټور دی. په ملیونونو جریبه مځکه خړوب کیږي او هلته او افغانان کار شروع کړی دی، او هم د افغانستان د سرچینې لپاره سمسورتیا لپاره هم د ګودام د غلبه وګرځي.
کور ودان د اوبو او انرژي د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډیره مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړي.